السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بلې او ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبیدی پر غاړه لري او ری چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجا لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې ورسته حال درکو نن په جرګه کې ستیر شو لاس روان دي په دې اړه به بشپړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسون د غړو ترمنځ د یو واحد لیدلوري نشوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوي چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي.
دی وایي کله چې بودیجه برابر نشي استخدام او انتخاباتي عملیات په خپل وخت سره نشي طبیعي انتخاباتي محل ویش لکه څنګه چې پخوا نقد شوی او دا ځل به هم نقد شي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین آزادی رډو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوهی صفی ولسوالۍ په احمدزي کلي کې کشف کړې ده. د خغلی ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د توریستي کړنو د ترسره کولو په هدف د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوی وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2010 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی ښیي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری لخوا خپور شوی د 2013 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونه لرې دي شمېر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خپرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا له زیان ډکه خبره ده. دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانعو تیریږي ترڅو په خپل هیواد کې د حکومت له ځپلو، جنسي ګټې اخیستنې، د ملیشو لخوا وژنې او نورو تاوتریخوالو څخه ځان وژغوري. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یوه کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون ښیدلې چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي. روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19 د کریمیا د مرکزی ولایت بلوهرسک په ساریسو کلي کې د اکسید جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال دا روښانه نه شوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 1200 تر 1200 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی خو اوکراین کې آزاده ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزما له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده. د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارل دي.
نو غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوي جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی او نن په جرګه کې چې څه تیر شوي وړاندې به په خپرونه کې واوري. په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لاره ولټول شي. دا به هم واوري چې د کندهار د ښځو چارو ریاست ویلي دا مپوهوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خپرونې دوهم نیمه دوه اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو سره پاتې شي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تیر ورځ ویل شوی چې نن شاید هغه لانجمنې رای ورکړل شي، د هغې په اړه رایه چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنوشت ورپسې ورپورې تړلی دی. نن راپورونه دا دي چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي برخوردونه هم رامنځته شوي دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سارلې دي، دا به راته وایي تورمن صاحب څه ونن؟
بله اکرم صاحب، نن هم وکیلانو په هغه پروسیجر باندې چې دغه د ولسی سیجرګې د رئیس د انتخاب پر سر درامنځته شوی شخړې د اواري لپاره چې باید کار شوی په اخیر سره سلا نشول او بالاخره د میر رحمان رحماني پلویان چې دوی اعلان وکړل په ولسی جرګه کې چې دا چې تاسو په هره برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو ځکه ناچاره یو چې اوس دوی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب کې او تالار تیرا ولې ځکه چې هیڅ د هر ډول غوښتنې چې ماتره شوې هر ډول وړاندیزونه چې ماتره شول تاسې ورته غاړه کې نه خوده. په دې کې د وکیلانو ترمنځ شخړه رامنځته شوله او فزیکي برخورد ته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکي هم راغلل، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه او د غننې غوډه هم بې نتیجې پای ته ورسېدله. ولې وروسته دغه نه د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالانو لپاره چې څاري او کوټه موجوده ده او د هغې نه څارل کېږي دا نشرات قطع شول او وروسته له هغې دغه جلسه هم د ولسی جرګې ستونزه پیدا کړه او په منظم ډول مخکې ولاړه. نو دا چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې څه کېږي خو هغه څه چې دي چې په دې برخه کې انتقادونه ډېر موجود دي، په سلګونه تخنیني سندونه پاتې دي، ولې ولسی جرګې لا هم تر اوسه پرې چې یوه میاشت تېرېږي پر دغه ستونزه باوري باندې نه دي توانېدلي او خپل رئیس یې نه دی تکړه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې نن ورځې غونډه تعقیب کړې وه. همدا اوس سره د ولسی جرګې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو. کاریاب صاحب ستړي مشي ویل کېږي داسې چې هغه راپورونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزي میډیا باندې خبرېږي چې د ولسی جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکي برخورد رامنځته شوی، اصلا کیسه څه ده؟
رښتیا هم نن د سهار نه مجلس یو څه آرام او د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګیری کیږي، پرون ځکه ونه شول چې یوې ډلې غوښتل همدانن د همدغې رایې برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځې ته وځنډوله. نو توقع دا وه چې نن د همدې یوې رایې پر سر باندې بحث کېږي، خبرې به کېږي او رایګیری به کېږي، جرګې کوم اصول دي هغه مطابق رحماني ته پلویانو نن د انتخابات ضرورت ته منګره آماده و پلیان دی. نو
کاریاب صاحب ویل کېږي داسې چې یوې ډلې غوښتل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کښېنه، بلې ډلې مخنیوی کړی دی او په همدې حالت کې فزیکي برخورد رامنځته شوی دی. فکر کوم چې د کاریاب صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې کاریاب صاحب دوباره په لین کې کو او د ولسی جرګې وروستی حال ترې واخلو. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې واورېدل نن بیا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر باندې رامنځته شوې بلانجه نه ده حل شوې او د دوی لا نه دي صلاح شوې چې هغه یوه کومه جنجالي رایه چې دا چې وړاندې باطل حساب شوې وه او ټاکل شوې داسې وه چې د دغه رایې په سر باندې به دغه سرنوشت ټاکونکي رایې په سر باندې نن رایه چونه کېږي، رایګیری به کېږي تر څو چې دغه رایه سمه وشمیرل شي او کنه باطله وشمیرل شي. راپورونه دا هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې نوموړی په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کښېنه، د کمال ناصر اصولي پلویانو یې مخالفت کړی دی او حتی فزیکي برخورد هم رامنځته شوی. کاریاب صاحب را سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی. کاریاب صاحب ډېره زیاته مننه، تکلیف به راته ډېر معاف کې دغه د برخورد پاړه فزیکی برخورد پاړه چې دا ولې رامنځته شو ویل کېږي داسې چې د میر رحمان رحماني پلویانو غوښتل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کښېنه.
کاملا بالکل همداسې ده. د رحماني صاحب پلویان وختل د دویم منزل نه د راکوزولو هڅه وکړه او کله چې تالار ته راننوت هغه ځای چې د رئیس لپاره ځانګړی شوی له وړاندې نه هغه میز د خپل ځینه ایسته کړی شو، چوکۍ هم ایسته کړی شو. په دې کې یو څه تشنج رامنځته شو خو هغه ډول نه لکه چې په د بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندې هلته څوک دی داسې چپیار شوي. بیا پولیسو مداخله وکړه، ځانګړي ګارډ چې هلته دی هغې خطې مداخله وکړه او په لحاظه د دې مخه ونیول شو چې یو څوک په زوره ریاست په چوکۍ کښېنول کېږي، ځکه
اوس نو بالاخره څه کېږي. تېره ورځ هم ویل کېدل داسې چې دغه رایې په اړه باندې به پرېکړه وشي، نن هم ټاکل شوي همداسې وه، بالاخره نتیجه معلومه نه شوه. نو وروسته به څه کېږي، د دې نه وروسته سبا بل سبا کومه پرېکړه شوي که نه؟
نو خبره خو په تاوتریخوالي شوه او د مفاهمې د لارې ونه شوه، تالار کې ګډوډي رامنځته شوه. وروسته له دریو بجو استازي راووتل. سبا ته که ممکنه و شاید یو تیر د بلان تصمیم هم داسې دی تازه تاوتریخوال لري تر هغه چې دا سړېږي. نو حتما دا ټول مسایل د حل لارې لري او قانون په دې کې صراحت کړی دی د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اساس. ظاهرا دوی ټول د هماغه اصولو ځان پابند ښیي خو نه یې مني ځکه کله چې پکې تاوان راځي. نو حتما به ورته د حل لار ګورو. دا په دې شرط کې چې څوک ګزر شوه کې اوس خو هغه دی معلومه شوه چې په یوې رایې چې انتخابات کېږي نو د ولسي جرګې نصاب 240 دی. د 240 په اساس هغه ګټونکی نه دی. نو د قانون له مخې او د اصولو له مخې به مخکې ځو چې کورنیو دندو هر څه اجازه ورکړله. اوس خبره دی حتی ورسېده چې حضور څوک نشي کولی چې د ریاست چوکۍ ونیسي.
ډیره زیاته مننه کاریاب صاحب. درنو دوستانو د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوناړ د خلکو استاذ استاد نعمت الله کاریاب چې د ولسي جرګې د نن ورځې وروستي حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلي اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لارې ولټول شي، طالبان د خبرو اترو میز سره شي او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی دا سرګندونې د برګولی پاتې وشتمه ګردیز ته د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. له دغه مرکې نه اصیل ازازي دغه جزئیات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د دې شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د غبرګولی پاتې وشتمه په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي، خبرې وکړي او په سیاسي ډول باندې بل ستونزې
حل کړي.
خغلی وای په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنز په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي چې په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري. دی وای
I'm optimistic that they will join peace talks and there will be
an مرحله د مذاکراتو تیر شوې دا ډېر زیات امیدوار کوونکي دي.
ښاغلی کی د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې له یوې خوا د سولې خبرې او له بله پلوه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي، اقتصادي او پوځي دریځ کې څه بدلون وینئ؟ Well,
and I was visiting Pakistan about 2 weeks ago and was very
gosti mahiz Pakistan ta safar da lodo Pakistan ta tar awal ta bulid che de khalis wo de awiz siyasi no ala kamandi da Afghanistan so he process la para dera mohim da che de Afghanistan aw de Pakistan rahbariya de rum ki de yo mushtarak ridluri da Afghanistan so he para che avi kawle shi دغه لیدوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا ته.
And they have good relations across the board.
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي. اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د خاغلی کی په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي. اصیل زازه، ازادي رادیو، پکتیا.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د المپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوي تورونه څېړي. حفیظ الله ولی رحیمي له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجیې صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې په رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لویه څارنوالۍ وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لویې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د المپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي څخه رسمن غوښتل شوي چې لویې څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د المپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول سوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمي د اړوندو تورونو د سپناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکی وي.
خو ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی څارنوالۍ د المپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمي له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمي پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرلپسې مکتوبونو سره سره د المپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجع شوه.
د اداري اصلاحاتو اداره له پرلپسې مکتوبونو وروسته بالاخره اړه سوه چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري، او اوس ما غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل سي، که نه د دې ویره شته چې ښاغلی رحیمي له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نه سي.
ویل کېږي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه دا ده چې ممکن هیواد ته راستون نه شي. هڅه مو وکړه سو د دغو ادعاو په تړاو د المپیک ملي کمیټې ادارې سره خبرې وکړو، خو دغې ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي که چیرې ښاغلی رحیمي له لندن څخه هیواد ته ستون نه شي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19مه د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورځ سره سم ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون لاندې خني سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیه ډېره شوې ده. افغان امنیتي مسولین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو په لیکولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي، او دا هم وایي چې ډېرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
کروی موسوم
به دولت اسلامی د اسلامی دولت دلی یاد آش چه هر سیمه تر ولکه لاندې راوسته په لومړي سر کې د ښځو په زورولو لاس پورې کړه. په شمال کې مو لیوې سوار لس کلن انجلۍ سره مرکه وکړه، ویل د داعش لخوا پر جنسي تیری شوی. د افغانستان په ختیځ کې یوې ښځې وویل څلور ځله پی د داعش د غړو لخوا جنسي تیری شوی دی. ښځې او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه
دی موبایل په خواشنۍ سره داسې قضیې لرو چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا ترسره شوي. سیمه ییز زورواکي د ښځو او ماشومانو د ځورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1386 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي
د موبایل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. موږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي. له بلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي. موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپله اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وکړي.
د جنگ دوام، ناامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بېوزلي، بېسوادي او له بشري حقونو نه بېخبري د جنگ پر مهال د جنسي تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کندهار ولایت ورزو د کندهار د خزو چارو ریاست وای د عامه پوهاوی لاري غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسولین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو 3 کلن هلک له وی بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لای هم خپل نوم ندیز ده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپل عمل 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ سوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت، ډېر محبت زموږ په خپل کورنیان کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته، وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي، یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي، یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله، الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي، نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص خاص د محبت، د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپله د رسنۍ والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع، په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدي پورته کوي، نیټه پورته سول، راسه یې فلاده د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاص. ستاسو زه ډېره مننه کوم. نصیرات لای یو ټلیفون نمبر، یو دوست قریب پیدا یې کدر وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم وارې دپاره چې دا د ډېر محبت، د ډېرې اوسیلې سره، د ډېرې دوستۍ، د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روقیه څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمن څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې ثبت یوازنۍ د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي
برنامه زموږ د خوین تر وګړو په لاره مرکز پترول سوالي کړو. خوشبختانه موږ شش کال په نو ول سوالي کې د عامه په هوی برنامه مزلرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي، په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي سره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامه د عامه په هوی پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، ور بشو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبي وروسي حال ته دا اوس د ساوت افریقا او نیوزیلند ترمنز سیالي روانه ده. د دې لوبي ټاس نیوزیلند ګټلې ده او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په څوارلس اورونو کې 59 منډې کړي، دوه کسان یې اوټ شوي دي. په دې دوه کسانو کې هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤٹ شوی دی، بل هم ډوپلیسیس دی چې په درویشت منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه، خو هاشم امله هم په یو دېرش منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکړي. څلور بجې یو دېرش دقیقې شوې. حسیب تلاش سټوډیو ته راغلی دی، دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو اویا میلیونه کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د شل کلنو ډله وتوانېده چې د تایلند ځواکمنه ډله دوه د درې په مقابل کې ماته کړې. او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د شل کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړ شي. د افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلې د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکړ، خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماتې پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تروسه څلور سیالۍ کړې، یوازې یوه د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې څلورم مقام لري. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې په چن نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا څلور لوبې کړې، درې بایللې او یوه یې ګټلې. نیوزیلند بیا په څلورو لوبو کې درې ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. افغانستان به خپل شپږمه لوبه راتلونکي شنبه په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، له دې نه وروسته دوه اونیزې خپرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خپرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه او خیچری ز فرشته غنیم او تاسی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته هر کلی کوم درنو اوریدونکو څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو کوم فعالیتونه تر سره کړي سلاستر اوړنی لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزی سره خبرې اترې ولرو ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې غواړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو
بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم د تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1971 کال د جوزا د میاشتې په 14مه نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي نړیوال مبنا په دې معنی چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 1993 کال کې تصویب شوی ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشری حقونو د وضعیت بهبود او د بشری حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقونو ولري ترڅو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشری حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي د بشری حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې افغانستان په 1974 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چکتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تصویب شو د دغه اساسي قانون د 53 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی د ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون لري او د خپلو دند او کونو قانون چې په څلورو فصلونو 15 کې په 1974 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي
عزیزی صاحب د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اهداف صلاحیتونه او دندې کومې دي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دند او کونو د قانون په اساس 15 مهم موخه لري او د دغه موخه ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي لومړنۍ موخه د بشري حقونو له رعایت څخه څارنه ده دوهمه موخه بشري حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي دریم د اساسي او بشري حقونو وزاده څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشري حقونو او وزاده ته لاسرسي لري او کنه او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي هغه نقض چیړي هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاندې نیسي د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي دغه یغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دند او وکونو قانون په 18مه ماده کې د کمیسیون دند او وکونه غلطه په تفصیل سره راغلي دي شاید د وخت کمبوت له خاطر ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي څارنه وکړي همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي هر قانون چې جوړیږي هغه قانون موږ ګورو که چېرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو له اداري عدلي قضايي انتفاعي غير انتفاعي ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو نه کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تعویز خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه، آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه، آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري. دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوي ده موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، د هغو په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونو نقض کیږي د هغې په رابطه موږ دا صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو. په ټول هیواد کې موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوق وپېژني. په دې رابطه موږ خپلې برنامې لرو او هغه پلي کوو.
که دا هم راته ووایې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 12 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 12 کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري. چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تېرو 12 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,333 تنو ته موږ د آگاهی عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهی ورکړل شوې ده. 2,8,001 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي ده ته رسیدګي شوې ده او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض موارد موږ څېړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 3,1,000 قضیه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,2,090 وارې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ازادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,001 تنه هغه زندانیان چې د دوی ازادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولای و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د ازادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان و افراد و اشخاص د خود جوړ شوی و تشخیص کړي مو دي او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 12 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بیلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر تر سوال دي چې دغه ملي تحقیقونو نتیجه هم ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او چې مثلا زه کولای شم د یو ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یو بچه بازی په اطفال باندې د بچه بازی په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس په جزا په نوي قانون کې بچه بازی جرم بلل شوی ده. هغه څوک چې دا عمل سر تر رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره مننه کوم عزیزی صاحب.
د تاسو نه هم ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مو منی پلوګر کې د مس عینات تاریخي آثارو په حق لا په هیګي
لوبد مرغ چې د مو لومړی ځل دی چې د کوزر غلای ما ډیر زیات علاقه مند او لیوال يم د داسې ځایونو لیدل
په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري
مجسمې دي سکې ده نقره یې سکه مسی سکه د زردشتیانو معبد دي د بودایانو معبد دي اگر کسان چې اول راغلي دي هلته اوسېدلې ده
نن په همدې هکله خبرې کوو په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو زه وږمه جبار خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده قدرمنو اوریدونکو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو دښتو او درو کې خوندي ساتي خو د جنگ جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمیر با ارزښته تاریخي آثار مات خرڅ او یا هم ورک شول په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونی سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو هغه تاریخي آثار چې د لیک دبلو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل او کوم لرغونی آثار چې د لیک دبلو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې همالته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی
دیالس او 1550 کال کې کله چې د کانو انجینران د معدن لخوا هلته تللی وو د سروې پرمنځ کې دوی وپوهېدو چې دلته یې تاریخي آثار شته بیا دغه آثار پاته شو تر څو چې د چینایانو پرمنځ او د افغانستان د دولت پرمنځ د استخراج قرارداد عقد شو بیا 2009 کال کې د لوګر د فریاد کار رسمان پیل شو
لکه څنګه چې وویل شول لمس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي زموږ همکار فرشته مرسل موزیم ته ورغلی او لنګ دې څخه یې د مس عینک لرغونی آثار کتلی ورته غوښی
قدر من دوستانو دلتا چې د مس عینک تاریخي آثار هودرسي ودی د دې ځای د مسولین په وینا تر راز له هر خوانځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثار په اړه معلومات ورکوي همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې ورته پوښتنه کوم څه خپل نوم راته وایي
نوم مې مصطفی ده د چناقلی مکتب نه راغلی استو موزیم ته د خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شاین وینو دلته چې مونږ تخکاریش سره کم شان او په کتابونو کې شته دي خو موږ هم د سې لایف چې څو مینه هغه ډېر خدا ورته او ډېر په تاثیر
بله هم دوه قبا کو کې تقریبا لاسو تر سې کوم یو ډېر خوښ
زما هغه پاسانه ډېر خوښ شو چې ډېر یو خيستا نقاشي پکې کړې دا او ډېر خيستا په یو شکل باندې جوړ کړ او دلته یې خدا
او ماسته سړی ګوري د زمریاکس
پکې ښکاري
د زمریاکس پکې ښکاري
هم دې پرم
خوښ زمریاکس
وو
مخکریم د لوګار د مساینات د تاریخي اثر پاک لڅ اوریدلی و
تر څو په نوخ ساوریدل نو چل تراغلو ام ته ویلې او مونږ ډیر په خپویم شو او ډیر خسته شایم دي
ډیره مننه یو ورور چې فکر کوم دای هم د خپل کار لپاره د تراغلای دای چې چیرنه وکړي او د لوګار د مساینات د اثر پاک معلومات پیدا کړي له دوه اثر څخه لیدنه کوي دوی سره به هم لاندې خبري ولرو په پایل کې خپل نمره ته وایي
ز فضل ربانی قزیزه اینو میگم دته چی ګورم ماته دی خوانه یو نیاکان او نکلون را پیاد شیا او دی اموی کومه غا حکایتونه چې مختکړی دی حرام او تستر کو ته ودرینو لهذا د داسه مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي
دلته د کابل موزیم دا ډیر یو خولي فضا هر اتاق کې بیل بیل رڼاګانی دلته لږ سوړ موسم که تاسو راتوئ چې څومره په تاسو باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني لحاظ نه تاسو خوښ کړی
زه شخصا خپل ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دي هغه د موږ د فرهنګ د کلتور او د رسم و عناناتو ښکارندوی کا او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړه تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم و عناناتو فرهنګ و کلتور و تاریخ نه آگاهی پیدا کا او خبر شي
پیغام دي چې خلک د دو څرقم کتنه او کی څرقم ساتنه وکړي
د موزیم یو اصول دی چې لاس نه باد وربل شي او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه مې هیله ده چې کله موزیم ته د لیدو د پر رسینو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعات کړي
بله تاسو خپل څنګه دلته موزیم مجسمه دومره ښکلې دي چې سړی غواړي نږدې ورشي او لاس ورته نږدې ورکړي تاسو خو دا کار نه کړئ
زه در اصل اصول او قواعد مراعات کړي دي او د لیدو د پر چې زه خپل هغه کلتوري مینه او تند په ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم
ډیر مننه
زه ښه لکم ښه لکم
ام دا اوس له ما سره د کابل د موزیم د تاریخي آثارو د برخې کارکوونکې شازیه هم درده دلته د دې اتاق په شروع کې ځینې عکسونه په دیوال باندې بندي دا په کوم ځای پورې اړه لري
خورې څنګه تاسو ګورئ دغه انځورونه ټول د مس عینک څخه اخیستل شوي دي دغه ډېره یوه قدیمي پخوانۍ سیمه وه چې یعنې دې سیمې ته موږ بودایي سیمه ویلي تقریبا دوه نیم زره سکې د هغه ځینه لاسته راغلي دي یولس سوه څلور اویا بله. از سر نوشه مثلا لکه شمدانیان مجسمی اگه آثار چی دی حقی زی سخد خور دلان لاست را غلیدی مونگا لاست را اولیدی او اقا موزیم تر اولید
پدی بل تصویر که
استوپا استوپا, استوپا ها غزی تواید که چه التا اول چکل حقوی دی بودیزم پدوری که جوراوله نو آقوی به دی بودا ویخته نوکان قیمتی شایان پی ویکوزی که هرچوال سکی پیسی زیورات داشوین بی پکی هرچوال بیا بای التا لان دخ خال حتی به یه استوپا جورا ولا چلکه راه بین بلتا که این است که دل
در خاطر ازو دلتا یو بل تصویر دی چه یو دیر خواستش کاری دی مگر پا منز که مات مات روحی دی داولی
دری دلیل دی یو زلزلی داشتن یو بل دا چه مگه کار او بل دا چه دا سیرنه چی جریان لری دی سیرنه پوار که امکان لری چه دی بیل پوسته بعضی شایان مات شد
اولان دی اتاق که نور مجسمه هم شد دوتا باور سو رازی په ویترین کې ډېر یو ښایسته مجسمه ده ډېر وړکی ډېر ښایسته دی پاکه معلومات
په ډېر باریک ډول باندې جوړه شوې ده کله چې سیند او برزی د سیند غاړې ته شاید تاسو یو ډول مواد لیدلی کنه چسبناکه خطر او بیا ګټ ته شهر سره یو ځای کې چې دغه څخه جوړه شوې ده او د بودا مجسمه ده کله چې تاسو اوسینچه ده یوې مجسمې په سر دا ویخته چې ټولی دي د اوسینچه وي دا خپل د بودا د مجسمې حالت مونته څرګندوي
د بودا د مجسمه ډېر زیات جگرخونه ده خفه
خفه خدا ده اطمینان په حالت کې ده
اطمینان په حالت کې سره چې کومي
وون انداز سه
مارکی
مارکی
روزو دی خواته دی بودا په مجسمو کې واده سي مجسمه پیدا کو چې هغه خلک زره خوشاله یې کنه
خوشاله یې وو دسته چې تاسو ګوري کنه دا هغه مجسمه ده چې بودا لک خوشحاله ده پکې او دا ویخته سمره خایسته دی هل قلب قبری خایسته دام حتی یا خال لری چه دا خپل دا خال هم دیده دا قدرت خی
بله
یعنی ازو فکر کنم چه دقیقه به خایسته مجسمه ایچ تاسو این لطوی
او دا هم دی مثل اینک به تاریخ اثار بریار بردی
دا هل اندارتون طول دی مثل اینک اثار دی
بیرته با اوزو خواکی دی قبل اتاق تب مثلا دا هورکی قابکونه دا څنګه
هر څوک چې راځي فکر کوي چې دا قاپکونه دي مگر داش تاسو به دا این دی فیلمونه لیدلی کنه چې دا د معبد شاخوا کې در اصل شایان گدی شندانیان هنده بیاده که ور لگه ای فلتک دی دا هم دی مثل اینکس خلاص تراغلی دی
دیدی چرا اول ساتو نکوی چیزا خراب نسی
مثلا یا اول ساو سلو روی از هر دی کنه چه اغا پارچی لری یعنی دیر زرگونو گیگی چه اغا مونگ پودی پوک ساتل دی مونگ پودی پوک هواکشان نصب کردی هر آثار در ما خپل درجه تا چیز رو لری مونگ آور در ساتو نکو
تر طول و بخانه او زور آثار چیزی مثل اینکس خلاص تراغلی اغا تو کلنده
دوزر کلمخ که دوزر اصل کلمخ که تاریخ لری
آقا چی ریده؟
هغه شاینده چی دی برونز دوری پوره لری
بله
هغه پو دی پو کی دی
او هغه تاریخی آثار چی هغه زوانده عمری دیر زیاد نداغه کنده
هغه نو چی دیر زوانده دغه تاسو ګوري چې دغه لاندې د خټو څخه جوړ شوی چې دی دغه ټول ځوان دی منګای دابل چلاو صاف
ډېرې زیاتې مننه زوندې اوسي
تاسو نه هم مننه
زمانوم اید محمد تخلص می بغرد تی پکتیا ولی در یوب زازه ولسپاله دیجبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیونا دی جوند پو شیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکی گدم هرمیشه دی پارا او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی
خو وختونو کې د لوګر په مس عینک کې واړه خارګوټي هم کشف شوی وو د لرغون پوهانو په وینا دا خارګوټي د بودایانو زاړه خارونه وو په مس عینک کې پیدا شوی لرغون آثار له خورا ډیر ارزښت خبر خمندي په یادو آثارو کې داسې شیان هم شته چې په لومړی او اتم میلادي قرن پورې اړوند دي دا چې مسول کسان د دې تاریخي آثارو د ساتنې لپاره څه کوي بیا هم ښاغلی خیرزاده وایي
منقول آثار خو مون رسمن کابل موزیم ته لیگو او هغه چې غیر منقول آثار ده پساوه کې محفوظ ده ال تیاغون ده غوند محافظ مساینک پنوم هغه ال تا کمربندون اچول ده ال تا پوسټی دی ده هغه ساتنه کوي مون خپل طرفه دپارټمنټ ترمیم ده آثار لرو هغه وقتن فوقتن آثار او تغ آثار چې گیلی آثار ده مجسمه ده او پساوه کې اوس هم موجود دي هغه آثار ده وقایع کوي ده خبر اخلي خراب نشی پنبه خاطر
افغانستان 15000 کلن تاریخ لري کوم آثار چې د لوګر له مس عینک څخه لاس ته راغلي دا ښیي چې په یاد هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې بیلابیل ادیان تیر شوي دي په دې هیله چې تاریخي آثار لکه څنګه چې په کار دی وساتل شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
Get the angry season. ګورم چې خپل دیتا تمی محبت دېش اوبار پوزې کوم با ترکی چیکرم تو